خزو پش نفرش باندی زیزایی واچوله چه دستنی دا پا وقت که لارور باندی صحی کری. پلاری پا زنگل که دیر تاورا تاو شو او هنسل بچه هر زی لاره که گیدله پا خزو باندی سپینشگ و دولوله چه لوره ور معلومه. لوگ دا مزل و روستا پلار دوی تا داد ور کرد چه دلتا ووسی زرست نیگم ما ور خطا کیگی. ورستی رشوه ما خام راغی او تی رشوه خود پلار پتاونه لگیده. پلاری پا کور که لمرمنی سره ناستو. گریتل میده میده جریدله او هنسل که چه هم پورا ویریدله و خود خور پا خاطره ویره پتا ساتله. ده خور تا با ویل ما جره ما ویریگه که مو پلار رستون هم دشی زدی کور تا رستوام تا بیخی داده اوسه. لکه مرغه حقش پا ده چوار لسهش پاوه. او چیز بگمه خراده براشوه او ده زنگل گود گودی روخانه کرد هنسل خپلا کم که خور گریتر تلاس ونی و ورطوی ویل اوس نورا پاسا چه نیغه دی کورتا ورسوم. سپینشگی ده سپگمه راناتا زلی دلی او ماشوم هنسل تایه دستنی دو لارا ورخودل. دوی لوگ ده مزل و روستا کورتا ورسیدل نیمش پاوه. هنسل او گریتل پا نیمه پرانیستی کرکی بیلدی چه پلار او میره رویخ کری خپلی کوتی تا ورغلل او پا زایی کی چملاستل. دوی ستری و او یخی شوی و خو خوشحال و چه خپلو بسترو تای زانونا رسولی دی. پس باز هر چه دوی میره پوش و چه ماشومان رستان شوی دی او رور بندی بل شو. خو خپل قهره لماشومانو پت وسطه. دخپل خوب ده کوتی وری پوری کر او پا میره خل پرانیسته. بی غیرته ده هرامیان خودی بیار اغلی دی تا دی هیچ کار نه تا دی هیچ چی نه میره کم وقتی لیوی خواد ده گناه و شرم پجرنده که دل که ده او لبلی خواد ده میرمنی قهر بیره ولی و میرمنی پتکی ور بنده که ولی او دی دست غلی و لکه دیوال تا چی چوک غگیگی. میرمنی را پاسی ده پا ماشمانو پیسی کوتا بنده کرا او کره ورزی لیوی غلب او بو او یو توتا وچه شوی دوده پرات نور هیچ ور نکرد. چل مر پریوت او بطبا لکار راستون شو. میرمنی یو زل بیا پا دونگی دلو شروع وکره. میره ده حقی ده دونگی ده او غوری ده للاسش پا ویخه تیره کره. او سهر وقتی ماشمان یو زل بیا زنگل تا پا مخه کره. هنسل حقا وچه دوده چه میره ورا چه ولی و نو خورلی او اوسی پا زنگل که ده لاری ده نکه کولو لپاره پا کابل و اچه وله. خود ده پام نو کره چه زنگل لوگیو مرغانو دک ده او وچه دوده خودششگی نده چه نبی خوری. بود بعد د زنګل په منځ کې خوډان دي لار او ماشومان په داسې ځای کې اواز پرې خودل چې د ماشومان لپاره د کور مندل ناممکن ښکارېدل. د خدای په منې په وخت کې بود بعد شرم غم او ګناه دردون کې احساس کاوه. لکه د شرم غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دې بند په بند حلالوي. د ده دغه سې حالو هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه ما لار په نښه کړې ده. مگر دای نو پوهیده چه ده ده دلاری نخی یعنی حقا ده دوده مره اوز ده وگی و مرغانو پا گیدو کیوی. ما خام شو تیاره خوره شوه او کم که گریتل خپل رور تا پسلگو سلگو بویل. سرمی کیگی وگیم کورت زم. هنسل چه لار نشوی مندله خوره کهی تا بویل. ما ویدیگه زدر سرهیم. ده خور ده درده کولو حسه کوله ولی پا تیاره که دوانو سیورو او ناشنا آوازونو دی پا خپل دوم رو ویره ولیو چه ریک دیده. خور او رور یو بل کلک نیولیو او کرایش پایه ده یوی لوی ونی درتا پا ویخه تیره کرد. چه سهار شو او رناخ پراشوه دلاری دموندلو پا هیلا راولاد شون. خول زنگل ده وطولو لاری و نموندل. نپو هیدل چه ده زنگل چندو تراوندی که ده زنگل چندو لریکیگی. دوی چه لطلو او گرزیدو پرتا بلا چارا نلرله لبیخی دیری گرزیده و روسته دیو چمن او خیانی پا منسکی پیو جنگره ور پیخ شول. ده جنگره دیوال ده سیخ کاریده لکه لخواگو او چاکلیتو چی جوروی. هنسل ده دیوال یو توتا را بیلکره. خوله تیوا چه ولا او خور تیوا ویل. ده خوله که چاکلیت چی خورم. خوره هم چه دی روگی و ده دیوال بلا توتا را بیلکره. ده دی توتی خوان ده کیکو ده سر ده خورا خواگه پت غندی و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه وخوړلې. هنسل او گریتل د خواږه خوړو له دیواله ټوټې را بیلولې خوړلې او خوشاله و چې ښه ځای موندلې دی. په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې دوره مزه یې څکله ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل په خیر راغلی په خیر دننه راشئ دننه مه ویرېږئ خواږه خواړه مو لکه چې ډیر خوښ دي. لباده مرغه دغه جونګړه دی وی کوډګری وا او دی د وخیانی پلمنسکی د خوګو خړو جونګړه دی دی لپاره جوړ کړی و چې نه خبره او به احتیاط کسان ور باندې تیر وسی وینیسی. هنسل او ګریتل ډیر ناولی او چټل ځای ته داخل شول. کوډګری بډای ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکی است، هیڅ غوښه نه لري. او به هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته مخ واړوه. وی ویل، ورور به دی تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي، ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دی نه خورم. د دې سحرګري بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګری تل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګري بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دی د لاس ګوته راوباسه. دی به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویې خوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې که بل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل به نور له کوډګری بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کاوه او کوډګری بوډۍ به ویل، اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوډګره وږی وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غری ونیولی غږ ځواب ورکړ، زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوډګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوډګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوډګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه پر غړولو ورغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې وې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې مېرمن مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه ور وښودله. دوی نور د شتمنو غوندې آسوده ژوند وکړ او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږه او نرمي نوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډیره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. لکه لرایسی مو بس کړی دی.
ولاد هنری فعالیتونه می بس ندی خو تلویزیونو د پاره رادیوګان د پاره اختیار نه غنلرم سب چوی سن شایان نلرم اگر چې ما سره زین شان شته دی پار نیوی پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفته مخکې درې هفته مخکې یو سندره می سب تکړه ده مغم تروسه پروډکشن کې ده چې دا نن سبا لاشم آډیو نو دا چې بیا د دې تصویري زخونه شم جوړول زکه وز دوی کلپ ورته وي دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي یعنی چې هغه چې بیخي در سره خو کی ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس سپتوم چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده دا نور یې سپتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي وایي دا زموږ شخصي مال شو بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري ځکه د کلپ په توان زنه لرم چې شخصي کلب کوم بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغه به نشر کی نو فعالیتونه مې غدي یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه له خیر سره دام یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شان چې لري ته اډیو ثبت کا زه به مالی مرسته در سره وکم نو ما یو پارچه نمونه ثبت کړې ده په دغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم هغه سیده او کنه کومه سی شی وو نو دا نورم ثبتو
خزه رايده ستاسو د اونر مینوالو ته درته چې په مجموع کې څومره سندرې لري په تلویزیون
و مان سبز ډیر سندرې نه وایم هغه څه چې ته وایې چې لا درکې تقریبا د 14-15 کال کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم همدغه سي یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو موسیقي زما یو زمینی او فرعي ذوق او ده چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ان رسمن کوم غنل لرم خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کوم شاید څلويخ نو واوري دغه سي
تصویری
رادیو تصویری
موسیقی د افغانستان په کومه خو روانه ده هغه کلونو کې چې تاسو سندري ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې و چې ډیرو په خو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هغه غږ بیا هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاست د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده
ګرده صاحب داسې خو بیا دغه سي د مرکه به سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی څه کېږي یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده هماغه سي ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره اوس موږ د هیڅ لپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما ته مخکې هم داسې خبرې وکړې ما دا خبره یاد کړه چې دې وطن کې دا اوس لپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري هماغه پوهه او هنر هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول ناامیده شول بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول پخوا معیار موجود و یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به د افغانستان کې غوره شخصي رادیوګان نوي تلویزیون نو یواز دی افغانستان رادیو ټلویزیون استادان به ناست وو، یو سړی به راغی، هلته به یوه پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ څه شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري. غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
گردش صاحب، دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې. هر هر څوک همدا خبره کوي، د سرو د لای، او یوه بله خبره هم کېږي وایي سوریله ده. د دوو درېو اصطلاحو په حیصه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ، دوستان به پوهسي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریله څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ، د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي، سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر شو،
دا سر شو، پوښ می
دا لکه دا رباب تارونه چې سرکې، او یا دوا درې، او دا نور بچکی ور سره سرکې، دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ، سندرغاړي غږ، او دا لوغ غږ سره ولګېده، دا سور
او چې څونه سره ښه لګېږي، ام دونه ورته وایي چې دا سوریله ده، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریله دغه ته وایي، څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چه وایو؟ سوریله وایي، دا سړی سوریله ده. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده، فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سور ده، ښه خاندان کوي. مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، هغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سور په چوکاټ کې ولیږي، بیا سور کیږي.
دا خو سور سو. لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره، دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه. تال دا د تبلې ضرب، یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبیې، هغه ته بیا لای وایي. چې دغه سره حرکت کوي، دوی چې دا په لای برابر ده.
د عسکري کې وایي اصطلاح وه، دا پښې چې بې وهلې، بیا به ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده، هغه لای ده، فکر دې شو، هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویلې چې دغه زمي مثال دغه درته وایم، د سرو د لای. ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سور لري، ښه لای لري کنه. او زه بیا دې طرفدار یم چې د سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا یې هم کوم. یو وخت کې زه لاړم، امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول. استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و،
تبلې
د هارمونی، د رباب، د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده، او ښه تیار و. نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویلې، او څګ سرګمونه پکې دغه کته و پورته کنه، چې خلاص شو، نو استاد هاشم ورته ویلې، ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی؟ هلک سیدغه شو چې استاد ولې ما دونه وایي؟ زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلې، تا شاګردي کړې ده، دای تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلې. و بچیم ویل د مې صدای تو هیڅ کیفیت نیسته. او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه، چې ته مات وې مره مشناسي؟ ویلې هو استاد، تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه. ویلې د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو ټلویزیون کې ثبت دی، ولا کوي په میاشتو میاشتو کې څوک نشروي. بچیم وایي ستای مو به کیفیت اس.
نو جالب ټکی ته د اشاره وکړه، البته دا د استادانو خبره مو وکړه، متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دی. ګردش سه ستاسو غږ چې ذکر کړه کله اورم، دا یو استاد غږ ورنوار از ما
را پزلسی. ایوب استاد ناروغ دی، خدای دی روح کی راته که دیسی دی دوی و سندره رات زمزمه که
والا تا خو دیدس یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم. واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد هغه کوم طرز یا شی ووایم ځان سره ورقم کمی احساسوم. ایوب ایوب دی، ایوب خپل ځای لري، ایوب ځان ته مکتب لري. خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه او تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته. ایوب ناروغ دی. ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړې ده، زه فکر خبرې څوک پوښتنه نه کوي. خو ورکه که دینه به تیر شو، دې وطن کې اصلا بې باس خاصي ده، د هر څه د هر څه. نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه. خو یو طرز دی، خو ډېر جګ هم راځي، پور کې جګ راځي. پور بیا به وایي چې دا پور څه شی دی، د انترې یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه.
راته ویې وایه نو توکل په خدای.
زه به ورو وایم، هر شه زه تمرین نه لرم. ډېر وخت کېږي چې سندره مې دده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره. ورو به یې وایي صحیح ده. راشه جانانا شمربانا، راشه جانانا شمربانا، لیونی کېږم ستا لهجرانا، لیونی کېږم ستا لهجرانا، راشه جانانا دا ستا د سترګو بلا پماشا، وګوره حال مې خواتا میرا شا، وګوره حال مې خواتا میرا شا، د زړه ارمان شمربانا، د زړه ارمان شمربانا، لیونی کېږم ستا لهجرانا، لیونی کېږم ستا لهجرانا، راشه جانانا. خدای دې وکړي چې
ډېره زیاته مننه. کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه، ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې یي او بشپړ آرکستر چې
harman samera bana livane ki gam livane ki gam jirana rash jana na samera bana लेवने की गम आले जिरानवने की गम
दर्दी से अक्सर अस्ता उस अंदर इचमा अवरेदल दी युवा बार खाए फुलकलोर द युवा बार खाए फरजन द आफस साहिब द मशरान शायरी द पुरुष तो कलुनो कि द हमजा साहेब द ननगियाल साहेब द दुई शायरी اکثر ویلی وه. بیا خو کلونه ډیر تیر سو، په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوي کړي دي که همغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې ولا تا خو هېڅ حرکت نه. خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه. دوی په شعر نه پوهېږي اته ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده ولاز خو شرمېږم چې دوی دا کومې نه کوي شعر خو چې سړی لږ شان ته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شیرونه بیخي ښایسته شیرونه ډېر دي خو یو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلی یعنې داسې شیرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شیرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچل ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلې بچیرې لامینه د ننګیال صاحب بل مصنوعي ده مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه د کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور سې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګوره چې څه کیږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعاً نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چیرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا میں قرار کا رازا روگ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا کل دلدار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم راش بے وفا خوگان گار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم
دلدار ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002 3 شپږ یو او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 1 1 5